بینندگان و شنوندگان برنامه روک و راست یا سپین خبر، سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم در هر کجای که هستین صحت و سلامت باشین. در این برنامه ما فرخنده پیمانی با همکارم احمد شکیب دوست خدمت شما عزیزان در یک ساعت آینده قرار داریم و در این برنامه مهمان هم داریم که همکار ما برتان معرفی میکنه.
مننه زم تاستا و درنو لیدونکو و اوریدونکو تا سلامونه وړاندې کوم. پروگرام ته بخیر راغلی. په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو، د امن اروغی او متخصص ډاکټر ابراهیم دلیلی او همدارنګه فرح مصطفی چې دواړو ته خراغ لاستویم.
خب البته در برنامه امروز دوست صاحب ما روی موضوع اوچا صحبت میکنیم که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر از منع آموزش دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده و گفته که این کار عواقب فاجعه بار را خواهد داشت. البته در این برنامه ما هم از لحاظ طبی موضوع را بررسی میگیریم که چقدر این ممنوعیت به در کل به بخش طبی در افغانستان تاثیر ناگوار یا بد را گذاشته و از لحاظ بشری هم موضوع را با بس میگیریم که این ممنوعیت برای دخترها در افغانستان چقدر البته تاثیرات ناگوار را از لحاظ روانی و از لحاظ بشری بر دختران و زنان که در این بخش کار میکردن، مخصوصا کسایی که در سال اخیر تحصیل خود قرار داشتن و به یک بارگی از این بخش ممنوع قرار داده شدن و همچنان این باعث شده که در کل سکتور طبی در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه شوه و مردم هم دسترسی به مراکز صحی کمتر داشته باشند.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په فرمانونو باندې اعلامیې راځي او دغه فرمانونه غندل کیږي او د بیا کتنې غوښتنه کیږي. په داسې حال کې چې د ښوونځیو د بندېدو تر شا د دلایلو او همدارنګه دا چې امر رسانی به کله جاري کیږي په دې اړه پوښتنې ډېرې زیادې موجودې دي. خو په تعلیمي مراکزو کې، په طبي تعلیمي مراکزو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیز په عامې روغتیا سکتور کې یا د روغتیا په سکتور کې د خپلو اغیزو په اړه یو څه اندېښنې راپارولې دي. میلمانه په خپرونه کې راسره دي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. د ټلیفون په کرخه هم راسره ډاکټر صاحب دلیلی شته او همدارنګه فرح مصطفی. ډاکټر صاحب دلیلی، بس د تاسو سره پیلو، دغه فرمانونه چې په تعلیمي مراکزو کې د نجونې درس نه وایي طبي تعلیمي مراکزو کې، دا څونه کولای شي چې په اوږد مهال کې د روغتیا په سکتور باندې خپل اغیزې پرې واسي؟
مننه تاسو نه ګوري، موږ د دې شاهدان یو چې نن افغانستان د طبي روغتیايي لحاظ د یو ډېر ناورین حالت سره مخ ده او دا مختلف عوامل لري. عمده عوامل یې دا دي چې یو څه موږ مشکلات د کلتوري لرو، خصوصا په اطرافو کې چې هلته ښځو ته د هغوی بشري حقوق، د هغوی مشکلات مردانه دومره په جدي ډول نه نیسي. او دغه مشکل بیا دغه څلورو کلونو ډېر زیات شوی دی، کله چې طالبانو په ښځو د تعلیم بندیز ولګو او آخري دغې موږ په تېر کال کې دغه خصوصي ښوونځي چې د ښځو لپاره د طبي لحاظ سره وو هغه هم بند کړو، چې په نتیجه کې تقریبا 15,000 ښځې د دغو درسونه ممنوع شوې. موږ ګورو چې دغه ناورین چې طبي په افغانستان کې ده، دا دې سره نور هم زیاتېږي او د دې چې کوم غټ قربانیان دي هغه ښځې او ماشومان دي. همدغه لحاظ سره افغانستان یو د هغه مملکتونو د جهان څخه ده چې چیرته د ښځو یا د میندو وخت ولادت کې د مرګ سطح ټولنه لوړه ده. په همدغسې د کوچنیانو د نوي زیږیدلو بچیانو هم د مرګ سطح ټولنه جګه ده. نو دغسې اقدامات د حکومت د طالبانو چې دي دغه ناورین نور هم زیاتوي او ورستر بده زیاتیږي لګیا دي.
مننه ډاکټر صاحب.
خب خانم مصطفی، شما هم به برنامه خوش آمدین. در این بخش میخواییم که از لحاظ بشری و تاثیرات روانی که در کل نظام در نظام که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است، شما بررسی بگیرین که چقدر این ممنوعیت هایی که بر دختران و زنان در این 3 سال گذشته یا بیشتر از 3 سال گذشته تحمیل شده، چی اثرات بعد را گذاشته و چقدر در وضعیت بعد دختران و زنان را قرار داده؟
عرض ارادت و مهر خدمت شما و تمام شنوندگان خوبتان. بسیار سوال جامع و دامنش بسیار دراز است. من فکر نمی‌کنم که در یک بحث یک ساعت آدم بپردازه به مسائلی که از عدم دسترسی زنان و دختران افغانستان به اساسی ترین حقشان که از جمله یک حق تعلیم و تحصیل می باشه، هم دانش آموزان و هم دانشجویان دانشگاه از این تحمیل آمده شده و از این تبعیضی که تکوین میشه در جامعه افغانستان رنج میبرند و مسائل و نواقص فوق العاده بشماری در جامعه افغانستان در مدت قرین به 4 سال گذاشته، نه تنها مختصی به بخش بانوان بلکه مختصی به بشری که در او افغانستان زندگی میکنه و در اولین قدم خانواده را زیر فشار میگیرد، دوم مسائل روانی را که بالای جوانان دختر و پسر میاره، مسائل اقتصادی که از نبود شغل و نبود حرفه متوجه فامیلا میشه و فامیلا مجبور میشن که دختر خود را به فروش برسانن به خاطر اعاده معیشت بقیه اعضای خانواده، خودکشی ها، مسائل روانی فوق العاده هایی که نهادهای حقوق بشری کمی که در افغانستان وجود داره به اساس سرشماری که کردن ماهانه چندین دختر یا خودکشی میکنه یا به مسائل روانی سردچار میشه، یا عروسی های قبل از وقت، کودک همسری، فروش اطفال، اختطاف ها و چرخه اقتصادی خود افغانستان را پایین آورده. به دلیل اینا عواقب خطرناکی عدم تحصیل در افغانستان است، نه تنها مختص به بخش طبابت بلکه در تمام بخش ها ما در علوم طبیعی و غیر طبیعی عواقب خطرناک که رکی متوجه از حاکمیت فعلی متوجه نفوذ یا جمعیت افغانستان شده در طول 100 سال جبران ناپذیر است. میگن هر اجتماعی را که تعلیم و فرهنگ احترام به زنان از او اجتماع گرفتی، او اجتماع معیوب می باشه و به هیچ عنوان یک اجتماع پویا و سازنده یا بالنده نیست. ما مدعی مسلمان بودن در افغانستان هستیم، اما قید و قیوداتی که روز بروز متوجه زنان میشه در تمام عرصه های اجتماعی فراگیر بوده و دامنگیر بوده که نمیتوانیم در یک بگیم در یک بخشی از اجتماعی عواقبش خطرناک بوده و اینی بخش عاقبتی بد نداشته. در تمام جنبه های بشری مسائل بسیار حادی را به اصطلاح بابار آورده که شما روزانه از UNHCR، یوچا، IOM و تمام دفاتری که به نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکنه گزارش هایی را مبنی بر تبعیض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان میبینیم و مسائل بسیار کلانی که در افغانستان سابقش کمتر بود و امروز دیده میشه، مسائل اختطافات و فروش اعضای بدن اطفال و نوجوانان است که ای لگام زده نشوه. از این مردم افغانستان به سطوح آمدن و امیدوار هستن که کشورهای بیدخل در امور حقوق بشر اقدامات عملی انجام بدن تا ای به غایله که تبدیل به بحران بشری در افغانستان شده پایان بخشیده شود.
منن امیرمون مصطفی. جناب دکتر صاحب دلیلی، اوس پختنه دا پیدا کیږي چې د روغتیا په سکتور کې همدا اوس څونه د خزینه کارمندانو، ډاکټرانو، نرسانو، قابلګانو او نورو مامورینو د کمی احساس کیږي؟
ګورې موږ ګورو په افغانستان کې یا په افغاني جامعه کې له پخوا نه د خزینه او ډاکټرانو شمیره ډېره کمه وه او دغه کمښت خصوصا په لری پرتو سیمو کې ډېر احساس کېدل. بعد له طالبانو د حکومت نه دغه مشکل نور هم زیات شوی ده او د دې دوه بڼې دي. یو خو سیدی دغه خصوصي سکتور انسټیټیوټونه یا مراکز دي تعلیم بند کړي دي، چې هغې کې تقریبا 10,000 داسې انجونې وي چې هغه ډیر لاند وخت کې نور دې تماده کې دوی بیرته په ټولنه کې کار وکړي او خدمات پیښ کړي. دغه نبر علاوه کله چې یو جامع کې او یو مملکت کې دغه د ښځو د حقوقو د تعلیم او د تربیې مشکلات یا قوانین دومره سخت شي، نو هلته چې له اول نه کوم ښځینه ډاکتران دي یا نرسان دي یا نور دغه چې په لابراتوار کې کار کوونکي دي، هغه هم بیا کوشش کوي چې مملکت پرېږدي او نورو ګاونډي مملکتونو ته یا خارج ته سفر وکړي. نو دغه مشکل نور هم بحران نور هم زیات شوی ده، چون هغه پخواني کارمندان چې په طبي مراکز کې کار کول هغه هم ډېر کوشش کوي چې وطن پرېږدي او نور مملکتونو ته لاړ شي.
دسې دغه آني عواقب باید څه وي ډاکټر صاحب؟ دسې دا فتن به په کومو برخو کې دغه ضررونه به ډېر زیات احساسیږي؟ مثلا په کومو برخو کې مثلا ښځې په افغانستان کې لستون سره مخامخ کیږي که د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو شمیر کم وي یا د قابلګان او نرسانو؟
ګوره، د جدي دفتر چې کوم مشکلات سره مخ وي، موږ هغه دغه طبي سهولیات ته نه رسیدګي ده، چون ډېر مراکز په افغانستان کې بند شوي دي، لږ مراکز دي طبي چې هغه پاتې دي، هلته ښځینه ډاکتران یا نرسان یې نشته، چې په دغه له وجې د ښځو د ماشومانو د درملنې ټول مشکلات دي او د هغوی د مړینې سطح لوړېږي لګیا ده، د هغوی د ناروغۍ سطح لوړېږي لګیا ده او دا ورته بله زیاتېږي. دا موږ په تېرو دریو کلو کې ګورو چې دغه سطح زیاته شوې ده او پلن افغانستان د هغو مملکتونو د جهان څخه ده چې چېرته د ښځو د ماشومانو د 50 کلو نه لاندې ماشومانو د خوار دواکي د نورو دغسې طبي مرضونو لکه د شري او د نمونیا او د اسهال دغه شمیرې کال تر بله زیاتېږي، چون هلته خدمات نشته او د ښځینه ډاکترانو نرسانو نشتون دغه مشکل نور هم زیات کړی ده.
بله، خب برمیگردیم به خانم مصطفوی. در کل روی کمبود متخصصین زن در افغانستان دکتر صاحب صحبت کردن، به نظر شما در دراز مدت چقدر اثرات بعد از زیر در افغانستان شما در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا در نقاط دوردست که حتی در گذشته ها در سالهای گذشته اما افغانستان با مشکلات زیاد در این بخش دست و پنجه نرم میکردن و دکتران قابله ها و متخصصین زن کمتر وجود داشت و اکثرا دسترسی زنان در نقاط مختلف افغانستان کمتر به متخصصین زن وجود داشت، چقدر فکر میکنین در سالهای آینده که نه از بخش این اینستیتیوت ها زنان دختران فارغ میشن نه متخصص در حقیقت به جامعه تقدیم میشه، چقدر فکر میکنین در دراز مدت باعث مشکلات زیاد برای زنان مخصوصا برای مادران و اطفال نوزاد که بیشتر در دسترس آسیب های زیاد قرار دارن متوجهشان خواهد شد؟
فرخنده جان، بانو پیمانی عزیز، شما عواقب خطرناک شد از امروز روزی اول که دروازه مکتب بسته شد و یک روز دانش آموزان و دانشجویان افغانستان مکلف شدن و محتوم به سرنوشت آورده و بالایشان شدن و اونا مجبور شدن که در خانه هایشان بمانه، از امروز یک روز تأثیراتش بالای جامعه افغانستان گذاشته. در دراز مدت عواقب کلان خطرناک داره. شما فکر کنین 4 سال یک دوره دانشگاهی است و به اساس سرشماری از 50 دانشگاه مرکزی در افغانستان، فکر کنین که اگر 100 شاگرد از بخش‌های مختلف علوم طبیعی و اجتماعی فارغ میشد، جامعه افغانستان به یک جامعه کادر محوری پویا تبدیل میشد. نمیتونم خوش تاسفانه بگم یا متاسفانه که بخش تبابت یک بخش مرئی است که ما متوجه مرگ و میر عملی مادران و نوزادان و کودکان از اثر وجود پولیو، سرخکان و مسائل سوی تغذی شدیم و در گزارش اخیر WHO 206,000 مصاب به امراض تنفسی در یک ماه سال 2025 در ماه جنوریش داشتیم که از جمله 506 نفرش تلف شد به اساس موجودیت مشکلات تنفسی. اگر فکر کنین که کادرهایی که در 4 سال نرسینگ تربیه می شدن یا در 4 سال اونا سنف 3 تبابت می بودن یا کسانش که مثلا قبلا سنف 4 بودن تاریخ ما می داشتیم از این مسائل دامنگیر افغانستان نمیشد. یکی از مشکلات عمده ای که ما به شکل فوری میتونیم تصور کنیم و بگوییم امیست که افغانستان یک کشور دستنگر، فرومایه و یک کشور فقیری که در بخشهای تبابتی متکی و کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران و هندوستان میکنه و از این بابت تمام اقتصاد افغانستان به خاطر تداوی در این کشورها سرازیر میشوه، یکی از جمله مشکلات ایسته. شما در زلزله پکتیکا اگر به خاطر داشته باشین، دفتری که رفته بود به خاطر زلزله زدگان آنجا همکاری میکرد، متوجه عدم موجودیت طبیبی اناس بودن و گفتن که ما یک دانه حتی طبیبی اناس در پکتیا اگر غلط نکرده باشم در خوست وجود نداشت که رسیدگی شد به زخمی های بانو در سرزمین.
ممکن پکتیکا
مادران.
ممکن ولایت پکتیکا باشد چون در ولایت خوست شفاخانه بسیار زیاد وجود داره. مهربانی،
موجودیت شفاخانه الزامن به موجودیت طبیعی
ما پدر شفاخانه که خزینه دکتران امشته بیوازی پا گزارشونو که رقلی چه پکتیکا ولایت که ده خزینه دکتر بله پکتیکا مهربانی.
اینا عدیده های فرهنگی هستن که در افغانستان همیشه مردم افغانستان با او دست پنجه نرم میکنن و در 20 سال اخیر مردم تلاش کردن، کوشش کردن که از 300 علاقداری متنوع افغانستان که چندین ولسوالی میشه مردم بتونن که دسترسی به تعلیمات و خدمات اساسی و نظام آکادمیک داشته باشن، اما متاسفانه دیدیم که به یک باره نظام سقوط داده شد و افغانستان به یک قرار است و با گفته امو رهبری ژاپنی که اگر یک روز ما بتانیم، گفته بود یک روز دروازه های مکاتب امریکا را بتانیم که بسته کنیم، ما میتونیم انکشاف و ترقی و تمام هژمونی اقتصادی را متوجه کشور خودمان بسازیم. فکر کنیم که چقدر این مسئله تعلیم تاثیرگذار است در روحیه پرورنده، بالنده و پیشرونده یک اجتماع افغانستان.
مننه مرمن مصطفوی، ورجو یو لنډه دمکو بیر ته ګرځو بحث ته دوام ورکو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درنو دوستانو بیا هم خره غلاست تاسو د سپینې خبرې خبرونه ګوري چې د بحث موضوع په طبي تعلیمي مرکزونو کې د خزو په زده کړو باندې د بندیز موضوع او د ملګرو ملتونو اندېښنې په دې اړه باندې دي. دوه قدرمن میلمانه را سره دي، ډاکټر صاحب دلی بیا هم خره غلاست. پښتنه مې دا کوله چې اوس د ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. بل اخر په شفاخانو کې ډاکټرانو ته اړتیا شته، خزینه ډاکټرانو ته، نرسانو ته اړتیا شته، همداسې قابلګانو ته اړتیا شته. دغه بندیز به تر کله پورې دوام کوي؟ بل اخره هغه بده سناریو به څه وي؟ ډاکټر صاحب دلیلی زما غږ اورئ؟ ډاکټر صاحب دلیلی
صدای ما را ډاکټر صاحب ندارن. اگر خانم مصطفی شما صدای ما را دارین؟
بله من صدای شما را دارم.
خب در کل خانم مصطفی اگر صدای ما را دارین، سوال متوجه شما میشد. شما فکر میکنین که رای حل برای حل از این مشکل چی خواهد بود در آینده؟ چون وضعیت اگر به می شکل پیش بره، فکر میکنم که اردو مهمان ما را به برنامه متاسفانه فعلا حاضر.
بله، صدای شما را دارم.
بله میشنوین؟ خب در کل اگر صحبت کنین که چی رای حل را در کل شما برای مزل کمبود خانمای متخصص در افغانستان، دکتران، قابله ها و در کل بخش طبی که از لحاظ ممنوعیت طالبان از آموزش در این بخش بازماندن، فکر میکنین که چی رای حل برش وجود داره؟
فکر کوم چې د دوړو ملمنو سره ارتباط پرې شوی دی. د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمړی څه چې د طالبانو مشرانو اعلان وکړ، هغه د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم او سبق باندې د بندیزونو لګول، او ژمنه وکړه چې تر امر ثانی پورې به دغه ستونزه دوام لري او دوی به ورته د اسلامي او فرنګي ارزښتونو په رڼا کې د دوی په قول به یو نصاب به ترتیبوي او د همدې نصاب له مخې به کار سرته رسیږي. خو د څلورو کالو په تیریدو سره تروسه د طالبانو حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې امر ثانی جاری کړي او نجونو ته په ټولو ښوونځیو کې، هم په ابتدایي، هم په منځنیو ښوونځیو او هم په ثانویو ښوونځیو کې یو شان د سبق اجازه ورکړي، او د دې تر څنګ د پوهنتونونو دروازې دې خلاصې کړي. په یو بل اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په طبي تعلیمي مراکزو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو باندې بندیز ولګاوه. په دې بندیز سره غبرګونونه نور هم زیات شول، ځکه چې ډیره مهمه اندېښنه دا وه چې په روغتونونو کې به د ښځینه ډاکټرانو، د نرسانو او همدارنګه د قابلګانو شمیر به د پام وړ راکمیږي. لکه څنګه چې نن د اوچاپ راپور کې هم دې مسلې ته اشاره وشوه، او وویل شول چې په روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کمبود یا کمواله احساسیږي. نو موږ به هڅه وکړو چې د خپلو میلمنو سره تماس بیرته ټینګ کړو. مخکې د هغې نه زه به د فرخوندې نه پوښتنه وکړم. فرخونده جانې، تاسو اکثرا د خلکو سره په تماس کې یاستئ د ګزارشونو د جوړولو لپاره، او همدارنګه چې کله موږ راپورونه ترتیبوو او یا د وطن نه راپورونه موږ ته راځي، اکثرا میرمنې د کومو ستونزو سره مخ دي؟ دوی د څه نه شکایت لري په روغتیایي سکتور کې؟
بله. البته شکیب جان، بیشتره که ما با خانما و دخترهایی که در افغانستان هستن فعلا در ارتباط هستیم، در کل ممنوعیتهایی که برای دخترها و زنها وضع شده، اکثرا در هر بخشی که ممنوعیت وضع شده، چی آموزش متوسطه، عالی، دانشگاه ها و بخش طبی که در اواخر البته ممنوعیت وضع شد، بیشتر از هر بخش شاکی هستند. بنان در هر رده سنی که اونا قرار دارن، به مو بخش میخواین که پیش برن و به تحصیل خود ادامه بتن. و کسایی که در بخش طبی سوال کردین در این بخش هستن، اکثرا فامیلا به این بخش مشکلات زیاد مواجه هستن، چون نه تنها از لحاظ ای که خودشان از آموزش باز ماندن، بلکه با مشکلات صحی هم مواجه هستند. اونا مثلا از لازم و فرهنگ که در افغانستان وجود داره، ترجیح میتن که به یک خانم، به یک دکتر خانم مراجعه بکنن و راحت تر مشکل خود با اونا در میان بگذارن، تا ای که به یک دکتر مرد مراجعه کنن. و مخصوصا تکالیفی که مربوط خصوص زنان میشه دوست دارن، به این لحاظ عدم دسترسیشان باعث میشه که اینا مراجعه نکنن با اون شکل که
اکثرن.
بله،
اکثرا یو باور چی ما پدی بسونو که وارد داده چی د خوځو ستونزه یوازې د زیګون مسله ده چې ماشوم پیدا کوي.
دقیقاً
په داسې حال کې چې خوځو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي، خوځو ته د شکرې ناروغي پیدا کیږي، خوځو ته ډېر نور ستونزې پیدا کیږي چې دا ځان تخپل متخصصین غواړي.
دقیقاً
فکر کوم چې میرمن مصطفی بیرته مونږ سره په خبرونه کې ده. مصطفی صاحب، تاسو مونږه غواړئ؟
بله،
سوال شما را دارم. بله. خب خانم مصطفی، سوال متوجه شما میشه. در کل امی محدودیت هایی که روش صحبت کرده این و در کل تاثیرات منفی را که بر زنان و دختران در افغانستان گذاشته، فکر میکنین تا به حال بیشتر از 3 سال، نزدیک به 4 سال میگذره که طالبان در افغانستان حاکم هستن و این محدودیت ها نه تنهایی که کاهش پیدا نکرده، بلکه روز به روز بیشتر شده، فکر میکنین که این حالت تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد و در کل رای حل این مشکل یا این معضل که بیشتر متوجه خانم‌ها در افغانستان میشه چی است؟
فکر میکنم که ای به همه اگه کسایی که امیال برنامه شما را میشنوند هوایدار شده که مسائل افغانستان، خصوصا سیاست افغانستان، در محور خود مردم افغانستان تعریف نمیشه، یعنی مردم افغانستان توانایی رقم زدن آینده سیاسی افغانستان را نداشته و ندارند در هیچ دوره تاریخی. چی همو کسایی که رهبرنما بودند، چی کسایی که در محور سیاست گرد هم آمده بودند، و نحوی از آنها به دستور یکی از کشورها، چی از شوروی، چی از انگلیس، چی از آمریکا، دستور گرفته مسائل منافع کشورهایی که دستور میدادند را بیشتر نسبت به منافع افغانستان پیش بردند. به همون دلیل هر از گاهی که منافع کشورها ایجاب بکنه، یک دوره سیاسی چی دوره 20 ساله یا مثلا دوره فعلی حاکمیت طالبان را اگر بخواین که پایان ببخشن و توجه اصلیشان بالای حقوق بشر در افغانستان باشه، باز این مشکلات و غایله ها در افغانستان اندک کاهش پیدا میکنه. اما باز هم تکرار میکنم که 4 سال یک عمر دانشگاهی است و هیچ گونه جبران پذیری در قبال 4 سال پس زدن نظام آموزشی و نظام آکادمیک در افغانستان ما قابلیت پیشبینیش نمیبینیم. کشورهایی که در محور حقوق بشر در افغانستان فعالیت دارند، کشورهایی که زیدخل هستند در امور افغانستان و میتونن که مسائل حقوق بشری را از پروژه به نام افغانستان بیشتر پیش ببرند، از این تریبیون صدا میکنیم که مسائل اعلامی، مسائلی که در محور عدم نتیجه بخشی بر مردم افغانستان روی کار میگیرند، هزار نوع جلسات در بیرون از افغانستان به خاطر مردم افغانستان، به خاطر زن افغانستان برپا میشه، اما ما دیدیم که هیچ گونه نتیجه بخشی در قسمت وضعیت خوب افغانستان نداشته و تغییر کوچکی که ما بتونیم با او امید بسته باشیم در سرنوشت مردم افغانستان نیاورد و نیاورده. اما قسمی که دیدین آخرین گزارشات حاکی از این بود که 2 تن از رهبرای گروه طالبان به درخواست دادگاه لاهه حکم پیگیریشان صادر شد، یعنی این نشان دهنده یک وضعیت بسیار وخیم حقوق بشری و تبعیض حقوق بشر در افغانستان چی در محور جنایات جنگی و چی در محور نقض حقوق بشر وجود داشته که این اقدام جهانی صورت گرفته. ما از اینجا صدا میکنیم که کسایی که در جامعه زنانه هستند، چی کشورهای شرقی همدین و هم مذهب خود افغانستان، هم مذهب زن افغانستان، چی کشورهای غیر هم مذهب افغانستان که در محور جامعه زنانه جمع شدند، امی نقیصه ها و عرایضی را که از نتیجه تبعیض حقوقی بر زن افغانستان متوجه می شود و نتیجه استخوانسوزش را باز هم زن افغانستان می کشه، هر اگر شده هم در محور نام زن بیاین جمع شوند، اقدامات عملی و پیگیری که در سرنوشت زن افغانستان و کودک افغانستان تاثیر وارد کنه را بیاره. و مردم افغانستان هم باید این را دانسته باشند که کسانی که به عنوان رهبرنما آمدن و در 20 سال افغانستان تجارت کردن و یک شبه تمام مسائل افغانستان را قمار زدن، دیگر با اونها امتحان خود را دادن و آزموده ها را آزمودن خطا گاهی تبعیت نکنن و بفهمن که بی صدا ترین و بیچاره ترین و بی پاسخ ترین فریادها را خود مردم افغانستان داشته. از ناحیه حقوق بشر اگر بخواین که به مردم افغانستان کمک کرده باشن بدون مشروعیت بخشی و نظام طالبانی، میتونن از مجراهای رسیدگی به بشر افغانستان کمک ها صورت بگیره و از همینجا یکی از پایه های اساسی ساختن یک مکانیزم و ساز کاری که بتونه کمک به حقدار افغانستان برسه و بیچاره افغانستان برسه، نه ای که در یک سیستم باطل، در یک چرخه باطل، برای یک جیب یک قشر معدود شناخته شده او پول بره و به نام کمک بشری، ولی مردم افغانستان هنوز مجبور باشن که گرده اطفال خود را به فروش برسانند، مثل که ما در طول 4 سال شاهدش بودیم. و باز هم تکرار میکنیم که مسئله اختطاف زیاد شده، از این گروه هایی که هم روزه ما از افغانستان سر و کار داریم دیده می شود که اختطاف های به حد و حتر دامنگیری مردم افغانستان شده. در تمام ولایات طفل پسر یا طفل دختر ناپدید می شود و هیچ سرنوشت در موردش داده نمی شود و بعد از چند مدتی پیدا می شود. مثلا تمام مسائل عضویت هایی که می تونه در سیستم صحی یک کشور دیگر به فروش برسه گرفته شده و پیدا شده. اما رقمی که شما دیدین کودک بدخشان، به این قسم در مزار شریف جوانهایی که گم شدند و ما احوال داریم که اختطاف دامنش زیاد شده، این مسائل از مسائل فقر می آید و باز هم روزانه شاهد هستیم که تمام مسائل پروژوی در افغانستان فرازیر میشه، پروژه ها هنوز هم وجود داره ولی سیستم و مکانیزم وجود نداره. کشورهایی که از ترسشان برای مردم افغانستان همکاری های بشردوستانه میشه باید متوجه مسئله باشن، متوجه خلا باشن که مکانیزمی در او پدید بیارن که ارزیابی از او توسط افرادی به طرف باشد تا اینکه حق به حقدار برسه و مردم افغانستان اندکی از این کمک ها مستفید شوند.
تشکر خانم مصطفی.
مننه جناب دکتر صاحب. دلیلی د تعلیم په بحث کې په دې تیرو دریو کلونو کې امدونه چې د نړیوال ټولنې لخوا او د افغانستان د ښځو لخوا نیو کې وشولې او اعلامیه خبرې شوې، دنه د طالبانو په نظام کې هم یو شمیر څیرو د بندیزونو سره مستقیم یا غیر مستقیم مخالفت وکړ او د تعلیم مسله ډیره مهمه او بلل هم د نارینه لپاره او هم د ښځو لپاره. فکر کوي چې د غستونز د طالبانو په منځ کې څنګه ورته کتل کیږي؟ د ستونزې ته په خپل طالبان دې ته په کوم سترګه ګوري؟ ټول آیا یو واحد دریز لري او یا کم متفاوت دریزونه لکه څنګه چې په تلویزیونونو او په ویناو کې ښکاری؟
یو نظر هغه طالب سیاغه سخت دریز فکر لري، سیاغه نسبتا د قندهار ډلې سره نزدېکوالی لري، بل هغه طالبان یا هغه ډله د طالبانو ده چې هغه یو څه دنیاوي سیاست سره لاره وړي او یو څه روشنفکره دي، سیاغه د دې مخالف نه دي. زه به یو دوه مثاله درکړم. موږ د دې شاهدان یو چې تېر کال د یو جرګه د بارمیشتو سیاغه د اروپایي و د لندن لخوا تللي وه او د طالبانو مختلفو مقامات سره خبرې اترې کړې وې چې یو د عمده پوینټ پکې د ښځو د تعلیم او د کار خبره وه. دغه جرګې چې بېرته راستون شوې وه او دوی سره بحثونه خلکو درلود، د دوی ټولو خبره همدا شي وه چې اکثریت کابینه د طالبانو د ښځو د تعلیم په بېرته شروع کېدو یا د ښځو د حقوق ورکولو په نظر کې دي او دوی خپله هم په دې مشکل سره جدي مشکل سره مخ دي، چون نشي کولای چې نور دنیا ته او خپل خلکو ته او خپل افغانانو ته د دې نه دفاع وکړي چون څلور کاله وته. خو بلې خواته که موږ وګورو هغه طالب ډله چې هغه تېر شل کاله په جنګونو کې تېره شوې ده، بهرني سیاستونو نه یو څه لرې وو او سخت دریزه دي، نو فکر کوم د هغې کنټرول په دې مسله قوي ده او د دغو دواړو ډلو ترمنځ د ورځ تر بلې اختلافات زیاتېدو یو عمده عمل عوامل چې دي، یو عمده مشکل چې ده هغه د ښځو د حقوقو د تعلیم خبره ده چې اوس هغه مشکلات او هغه اختلافات میډیا ته هم راوتي او خلک هم پرې خبر شوي دي. نو فکر نه کوم چې ټول طالب چارواکي دې په یو نظر وي او د دې د خلاف وي. اکثریت طالب چارواکي چې هغه په قطر کې میشت دي، د دې خپلې کورنۍ هلته تعلیم کوي او د دې نظر دي چې د ښځو تعلیم باید بېرته شروع شي، خو بدبختانه د دې زور او قوت دومره نه دی چې دغه کار مخته یوسي.
مننه.
خب بازم برمیگردیم به خانم مصطفی. شما در کل در نزدیک به 4 سال گذشته همگی شاهد محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر افغانستان، بر دختران و زنان در کل بیشتر محدودیت ها متمرکز بوده و اکثر گزارش ها هم وجود داره که در کل محدودیت هایی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع میشه در حقیقت بر اساس گزارش ها من حیث منبع یا ابزار فشار بر رسمیت شناسی حکومت طالبان در نزد کشورهای جهان استفاده میشه. آیا شما فکر میکنین که هر محدودیتی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع میشه حداقل طالبان توانستن که به هدف خود که همین فشار آوردن بر کشورهای جهان بر رسمیت شناسی حکومت طالبان باشه رسیده باشن؟ چون در این بیشتر از 3 سال میبینیم که هیچ کشور از جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، حتی کشورهایی که حامی بزرگ یا قوی حکومت طالبان شناخته میشدن. چی فکر میکنین که آیا ای ایجاد یا وضع محدودیت ها برای طالبان مفید بوده؟
تا اندازه یک مسئله ابزار قرار دادن زن افغانستان به دلیل بهره بردن از مسائل روابط بین الملل کشورها، اما قسمی که شما بسیار زیبا بیان کردین بوده، و یک بخش دیگر برمیگرده به فرهنگ طالبانی. یعنی این مسائلی که اگر زن در محور زن تبعیض حقوقی صورت نگیره، اگر زن مثل بشر شماریده شود، اگر زن متعادل با جنس مرد شماریده شود، این مسائل اگر از افکار و دامنه اندیشه طالبان گرفته شود، دیگر با طالبان نامی به نام طالب نمیمانه، میشن یک بشر بسیار عادی که دیگر زن را من حیث انسان میپذیرد. با تاسف بگویم که یک مسئله کلان بخش برمیگرده به فرهنگ طالبانی، که این مسئله در بین طالبان وجود داره که زن یک جنس است و در بازار من حیث کالا یا برقم کالا خرید فروش میشه. روشن فکرترین آدم طالبه که ببینین، غیر از کسایی که مثلا در غرب زندگی کردن و دیدن که مسائل زن بودن یا مرد بودن در غرب مطرح نیست، و اونا انده که مثلا دنبالروی فرهنگ غربی را اگر داشته باشن یا یک دید انسانی نسبت به زن داشته باشن، در قسمت تعلیم به اولاد خودشان در بهترین دانشگاه ها زمینه را مساعد کردن. اما فرهنگ کلی طالبانی زن ستیز است، به هیچ نوعی سر سازگاری با زن افغانستان ندارد، و اینا از اون مکتب فکریشان برمیگرده که زن را باید در خانه نگه بدارن، و از یک سو اقتصاد زن باید صفر شوه، یعنی اقتصاد توجه به اقتصاد زن صورت نگیره تا اینکه همیشه زنان دستشان به طرف مرد دراز باشه و از این جهت به شکل سیستماتیک برده جنسی گرفته شوه. عواقب خطرناک شوه به شکل عینی در بین افغانستان در رسانه ها شما متوجه بودن که در هرات صورت گرفت. او تنها مشت نمونه خروار یکی از دخترای جوان افغانستان بود. به شکل سیستماتیک این مسئله در افغانستان جریان داره. در 4 سال زن افغانستان دستش از معاش ماهوار گرفته شد. زنای خودسرپرست در روی سرک افغانستان مجبور به گدایی شدن. زنایی که صاحب اقتصاد بودن، صاحب معاش ماهوار بودن، رو به تن فروشی، به برداشتن جنسی یا به نکاح اجباری آوردن، به دلیل از اینکه یک تار یا یک روابطی با یک اعضای قدرتمند طالبان داشته باشن، ازدواج دوم و سوم، یعنی زن سوم یا چهارم طالبان شدن. به همون دلیل این مسئله در فرهنگ طالب ریشه داره. از یک جهت گفتیم که ابزار فشار بود، که بله که اینا در این قسمت ناکام ماندن، به دلیل ای که امی مسئله مبارزاتی که ما او را دست کم بگیریم تبدیل به یک فرهنگ در بین افغانستان شد.
بله. خانم مصطفی، شما فکر میکنین که طالب از قدرت زن در حراس است؟
طبیعتاً از قدرت زنانه و از مسائلی که رسانه‌ای که امروز رسانه به عنوان پایه چهارم دموکراسی در دنیا کار میکنه، و هر زن آگاهی که از بین افغانستان یک مسئله خلای تبعیضی یا مثلا تبعیض دیدگاه تبعیضی را نسبت به خودش از طریق رسانه به بیرون نشر میکنه، این مسئله طالب را و واقعیت عینی طالب را به بیرون مخابره میکنه. شما یعنی دخترای معترضی که در بین سرک برآمدن را مردم افغانستان به بسیار چشم کم دیدن، اما در سال دوم، در سال سوم و در آستانه سال چهارم دیدیم که این مسئله تبدیل به یک فرهنگ شده. در 4 کلانشهر افغانستان ما دخترای معترض داشتیم که در برابر حق و عدالت خواستن که حقشان گرفته شد و در برابر طالب استاد شدن. امروز ما میبینیم که در تمام قریه و قصبات افغانستان اگر در بین سرک میستن، در 4 دیواری خانه ها مسائلی که در میوار حقشان میچرخره و بیرون مخابره میکنن و میگن که آگاهی دارن از این مسئله. این خوشبختی را برمیگرده و تمام دخترهای مبارز و معترضی که آنچه که در کابل جریان داشت و بیرون مخابره کردن و مشروعیت بخش نظام طالبانی از طرف کشورهای گونا را آورده بودند و در بین افغانستان به تعلل بردند. هرچند ترک خاور میانه و روسیه و چین هم در یک رابطه تنگاتنگی که او کمتر از مشروعیت دادن به طالبان است، در بخش اقتصادی با طالبان داد و گرفت دارن و مسئله طالبان مسئله اقتصادی را در افغانستان پیش میبرن بر منفعت پروژه های خودشان، باز هم به شکل رسمی نسبت به دهه 1990 که حداقل 3 کشور طالبان را به رسمیت شناخته بود، از نمی سعی و تلاش و فریاد بلند زن افغانستان بوده که مشروعیت بخشی طالبان به تعلل رفت و فعلا جهان متوجه از این است که یک دینی خمیری به گفته عام بسازن و یک حکومت که بتانه در اون مشارکت سیاسی متبلور باشه، اگرچه به شکل سمبول که ما میتونیم دوره تاریخی دوره بنه به خاطر مردم بیاریم که یک تکراری دوره بن شاید باشه که باز هم نتونه مشکل افغانستان را حل بسازه، باز هم دنیا در صدد ازی است که یک حکومت گذار، یعنی از حالت فعلی که در بنبست از افغانستان و در بحران بشری مردم افغانستان بسر میبره، یک وضعیت مطلوبی را که بتانه مثلا امور رهبرهای قومی که به نفع خودشان کار میکنن و همیشه صدا صدای خودشان بوده، بهره بهره خودشان بوده، مفاد در جیبی از این رهبرها بوده، به خاطر تمکین کردن از این رهبرها یک تعداد شدنی مسئله نوین افغانستان بیان شامل کنن و بگن یک حکومت گذار و مشارکت نیمی را در افغانستان تشکیل میدیم. فعلا وضعیت از آن جایی که ما خبر داریم رو به تغییر نوعیت نظام در افغانستان است و به این شکلی که فعلا طالب به شکل 100% تمام زمام امور را در دست دارن به این شکل نمیمانه.
مننه دکتر صاحب. میرمن مصطفی یو څه د مشروعیت مسلې ته اشاره وکړه، د شک پرته چې د طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د هیڅ یو هیواد لخوا یو څه تعامل شته د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ، اما د هغه په ډیپلوماتیک لحاظ هغه رسمي تعامل تر اوسه پورې چې ډیپلوماتیک اړیکې وي او نړیوال مشروعیت وي هغه تر اوسه ترلاسه شوی نه دی. او د میرمن مصطفی په خبره معترض خوځو په دې باندې بریلی شوي دي چې دغه مشروعیت مخه ونیسي. اوس پوښتنه له ډیرو سره دا ده چې آیا د نړیوالې ټولنې لپاره او یا په بل عباره د طالبانو د مشروعیت موضوع یوازې ښځو پورې تړلې ده، او دویمه پوښتنه تر څنګ یې دا ده چې نړیواله ټولنه د ښځو په وړاندې څه پالیسي لري، د دوی دریځ څه دی، آیا فکر کوئ چې دوی هم د ښځو مسله د مشروعیت سره تړلې ده که نور مسایل هم شته ورسره؟ مهرباني صاحب. ډاکټر صاحب دلی تاسو ما پوښتنه واخیسته. ډاکټر صاحب دلی فکر کوم چې اړیکه پرې شوه، ور به شو میرمن مصطفی ته که ستاسو اجازه وي. میرمن مصطفی زما پوښتنه تاسو واخیسته، لکه زه درته بیرته تکرار کوم، ما پوښتنه وکړه چې تاسو ویل چې د مشروعیت موضوع یو څه د ښځو لخوا د معترض ښځو لخوا ټکنۍ شوه، دا ځکه چې دوی اعتراض وکړه او په دې فرمانونو او په دې بندیزونو باندې. همدلته دوه پوښتنې پیدا کیږي چې آیا نړیواله ټولنه د ښځو مسلې ته په هغه شکل چې معترض ښځې غواړي ګوري، که دوی خپل یو خاص نظر ورته لري، او څونه دغو اعتراضونو د دې مخه نیولې چې طالبان ونشي کولی چې د مشروعیت پرته په خپلو نورو تعاملاتو کې د دنیا سره خپل تماس وساتي؟ مهرباني،
تشکر میکنم. امی جو وقتی که با آقای دکتر صاحب سوال هم متوجه کردیم، من میخواستم که اصلاح بسازم بحثی، من امیدوار هستم که دیگرگون گرفته نشوه و یک تنها صدای زنان نبوده که این مسئله را کلانتر بکنه و مشروعیت طالبان را به زیر سوال ببره، بلکه عامل اصلی زن افغانستان بوده. 5 شرط اصلی که جهان گذاشته بود که طالبان او را در حاکمیتشان پیش ببره، یکی مسئله حقوق بشر بود، مسئله حقوق زنان بود، حکومت مشارکت قومی همه جانبه در افغانستان بود و یکی هم مسئله بسیار مهمی دیگه عدم گسترش نیروهای تروریستی در بین افغانستان بوده که باید از جانب طالبان امنیت گرفته میشد و انقطاع تمام کمک ها و کمک ها به نیروهای نظامی تروریستی که از او تهدید به کشورهای همسایه متوجه نباشه بود. که در خصوصا در بخش حقوق بشر و حقوق زن یگانه عامل زن افغانستان بوده و خصوصا همون زنایی که به سرک رفتن، وگرنه آن چرا که طالب در نشست اول دوحه
عامل یعنی سه عامل دوی خوب پخپل سرکون تا اوتل خزی وی در خزی وی سرکون تا اوتل اعتراض و که عامل و که پخپل بالفعل پندی برخه که برخه در لودن دا خزی دی او خزی وی چه دوی و کوال شول چه خپل در اعتراض حق پورته که او دنیا متوجه که اوس پختن از ما داوه چه تاسی ویل چې تر پختنه لاندې نه در اوسته د طالبانو مشروعیت، اما فکر کوي چې د خوځو دغه احتجاجونو دغه اعتراضونو دغه د مشروعیت موضوع تر پختنه لاندې را اوسته دوی خپل خپل روایت را مېسته که دوی خپل خبره وکړه چې مشروعیت په هغه صورت کې امکان لري چې دوی د بشري حقوقو په شمول خوځو ته اجازه ورکړي چې خونځو ته دیم ورشي، کار دیم وکړي، درس دیم وایي، په پوهنتونونو کې دیم اوسیږي.
آقای عزیز، ما حق زن را اول در باز شدن مکاتب و کار خلاصه نمی کنم. حق زن افغانستان برابر و مساوی و متعادل با اون مردی است که هر دوش زاده یک سرزمین، یک جغرافیا و یک خالق و یک آفریدگار داره. اینکه چرا در طول تاریخ در افغانستان ای به عنوان یک شیرینگر در جیب مردا بوده و به زن افغانستان داده شده، ای از نتیجه عدم کارایی و آگاهی خود زن افغانستان بوده و دلایل مختلف. یک دلیل عدم دسترسی به تعلیمات بوده و دلیل فرهنگی هم وجود داشته و دلیل مذهبی طبیعتا وجود داشته. بعد بیاییم روی از این که بله، یک مسئله کلانی که جهان گفته بود مسئله رعایت حقوق بشر و حقوق زن بود، اما طالبان در مذاکرات دوحه دروغ گفتن، اما قسمی که گفته بودن ما حق اسلامی را به زن افغانستان میتیم تامین نکردن و اونا قرار بود که اما قسمی که دروغ میگن، کذب میگن، رفتارشان با گفتارشان هیچ گونه سنخیت نداره و در تناقض از روش و منش از یا به همون دلیل اینا میتونستن جهان را فریب بتن و بگوین که این یک مسئله فرهنگی است. شما دیدین که عمران خان به عنوان کسی که راه و چاه میداد برای طالب، مسئله عدم رفتن دختران به مکتب یک مسئله فرهنگی افغانستان بیان کرد و قلم داد کرد. طالبان هم به همین رقم میخواست دنیا را متقاعد بسازه که بله این مسئله فرهنگی افغانستان است، اما زن افغانستان وقتی در جاده برآمد و گفت من نان و کار و آزادی میخواهم، این مسئله را به بیرون مخابره کرد که نه، افغانستان یک کشور کثیر فرهنگی است که مذاهب مختلف یا قومیت های مختلف یا فرهنگ های مختلف در اونجا بسر میبرند و هر کدامی از این نباید که یکی دیگری از این زیر شعاع قرار بده، بلکه یک فرهنگ بالنده و پیشرونده باید در افغانستان وجود داشته باشه که مؤلفه و شاخصه دموکراسی باشه، آن چیزی را که جهان مدعی بود و در طول 20 سال سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی و سرمایه وقت شده در افغانستان به خاطر این پیشبرد دموکراسی و مبارزه با تروریسم در افغانستان به پیش برد و او را بعد از 20 سال در یک شب به اصطلاح سکوت داد. این مسئله را نمیتونه جهان نادیده بگیره که حق زن افغانستان تأمین نباشه و بیای به طالب مشروعیت ببخشه. حداقل در دو بندی که شرط جهان بود زنان افغانستان پری اصلی را در دست گرفتن و مسئله اصلی تاریخی را در محور عدم مشروعیت طالبان رقم زدن که منتگذارشان هستیم، تشکر میکنیم و کشورهای جهان هم روزه میدین از طریق نمایندگی هایشان از طریق یوناما، هرچند مردم بهانه میکرد که مسئله حقوق بشر در افغانستان نیازمند کمک های مالی است و شما دیدین که با روی کار آمدن ترامپ تمام مسائل اقتصادی فعلا بند شده برای افغانستان. با چی دلیل؟ به دلیلی که منافع آمریکا فعلا ایجاب نمیکنه و هر وقت که ایجاب کرد باید روی کرد دیگر میآیند یا میخواهند داخل افغانستان شون مثل 20 ساله یا یکی از روی کرد دیگر مد نظر میگیرن که منافع خودشان تامین شوه. اینجا کسی که میمونه بی صدا و بدون پشتیبانه مردم افغانستان است که امیدوار است مردم افغانستان به یک دید مشترک، به یک دیدگاهی واحدی برسن که یک راه گذار برای جهان پیشنهاد بسازن که او نمیتونه جرگه باشه، یک گفتمان کلان ملی می باشه که در او مشارکت مردم افغانستان تضمین باشه.
یک جان تشکر خانم مصطفی. مهمانان گرامی با ما هستن، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا م خرغلاست درنو لیدونکو تاسو د سپینې خبرې خبرونه ګوري. جناب ډاکټر صاحب دلیلی مون سره د بیرته په خبرونه کې دلیلی صاحب بل اخره د غستون څنګه حل کیدی شي د نړیوال ټولنې مسلې ته اوس میرمن مصطفی اشاره وکړه. په خپل د افغانانو د افغان خوځو بحث هم یو څه اشاره وشول ول شو چې خپل افغانان د په دې برخه کې اقدام وکړي او دا په جرګوم نه کیږي یو غټ اجماع ته ضرورت ده. تر جرګې پورته نه پوهیږم چې څه کیدی شي چې یو غټ اجماع رامنځته کړي. په هر صورت ستاسو نظر او برداشت څه دی په دې برخه کې؟
ما په نظر مشکل بنیادی چې چیرته ده چې تر څو هغه مشکل حل نه شي فکر نه کوم چې بلې خواړه دا حل شي. چون که موږ وګورو نړیواله ټولنه هغه افغانان چې بهر میشته دي افغاني چارواکي دا ټول په یو نظر دي، هغه د ښځو حقوقو ته د هغې کار ته د هغې تعلیم ته ټول په یو نظر دي غواړي چې دا هغې ته ورکړل شي. مشکل چې دا هغه د طالبانو د دولت داخلي مشکل ده. تر څو چې دغه مشکل په خپله د طالبانو په تنظیم کې حل نه شي فکر نه کوم دغه نور ټول شینو کومه نتیجه ورکړې ده. او دغه ته ما په نظر چې ته یو څه دی خپل کار روان ده او دغه کار له وجې یو څه اختلافات هم پیدا شوي دي خپل د طالبانو په تنظیم کې د دې په حکومت کې. خو تر څو چې دغه د دې ترمنځ خپل یو هنګی رانیسي او دغه مشکل ته د پای ټکی کیندي فکر نه کوم چې په نږدې وخت کې د خارجي یا هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي یا که هغه سیاسي دي یا که هغه نور دي د هغې حل ډلې ته لاسته راوړنه راوړي.
نو په خپل خو کله کله د دوی په منځ کې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره وکړه ځینې څیرې راپورته کیږي او خپلې غوښتنې مطرح کوي خپل نظر ورکوي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. اما دغه مرجع چیرته ده؟ د چا سره باید خبرې وشي او څنګه باید دغه فرصت او زمينه مساعد شي چې بل اخره د ستونزې ترسیدګي وشي؟ بل اخره د تعلیم مسله د سوشنه ده چې د زینو په باور تر دایمه پورې اندغه صفاتي یو څه حلاره باید ورته وکتل شي. تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې ستاسو په نظر څه چوي دي څه باید شي؟
یا ګوري کوم وګورو د طالبانو د حکومت راتک سره د ټول نړۍ په شمول د امریکا او په شمول د اروپای ټولنې ستومره دولتونه دي مختلفې سي طالبانو سره یو لار مخ ته یوسي. خو مشکل چې د دې منځ کې پیدا شوی ده عمده یو مشکل هغه د ښځو د تعلیم او د دې د حقوقو بشر خبره ده. په دغه اړه کې نور هم کوششونه وشو چې هغه د اسلامي نړی بین المللی کانفرنس د اسلامي نړی علما کرام او نور داسې مرجو دي سره رابطه او دي سره کوششونه وکړو تر څو د طالبانو حکومت دې ته جوړ کړي چې دغه مسله حل کړي. خو بدبختانه دغه یو هم لاسته راوړنه ونه شوه یا دغه حالت تغیر نه کړ. جرګې هم هلته لاړې د افغاني جرګې افغان میشت په اروپا کې افغان میشت جرګې هم لاړې. بل که خپل د طالبانو د چارواکو خبره وکړو مهم اشخاص په هغه کې چې د وزیر دفاع نه نیولې تر وزیر داخلي او نور خلکو پورې ټول په دغه نظر دي چې دغه مشکل باید حل شي. خو زه په دې نه پوهېږم چې ولې دا دوی دومره سخته نیولې ده ولې دوی تولیت نه لري چون دغه مشکل ورځ تر بلې خپل د طالبانو حکومت ته مشکلات جوړوي په سیمه کې هم او په بین المللي سټیج باندې هم. چون څلور کاله وته دوی نور نشي کولی چې د دغه عمل د خپل نه دفاع وکړي. د دوی وزیران د دوی نمایندګان د دوی ډیپلوماتان نشي کولی چې د دوی نه دفاع وکړي او دا نه شي پاتې کېدای چې تر ابدي به داسې وي. که چېرته د دوی حل لاره دوی جوړه نه کړي شاید یو لډیرو عواملو نه دغه هم یو دغه جوړ چې د حکومت د کمزوروالي او د سقوط پاینده کې.
بله. خب خانم مصطفی، با توجه به محدودیت های وضع شده در افغانستان بر زنان و دختران و در کل وضعیت افغانستان را دیده، نهادهای حامی حقوق بشر و زنان و نهادهایی که برای دادخواهی حقوق زن در بیرون از افغانستان کار میکنن، مخصوصا زنان دختران افغان که از افغانستان خارج شدن و فعلا حتی در کشورهای دیگر جهان هم برای حقوق زنان در افغانستان دادخواهی میکنن، چقدر فکر میکنن که اقدامات این خانما و دید و بازدیدشان با نهادهای حامی حقوق بشر مهم است تا بتانن که برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان کار بکنن فعالانه و بتانن حداقل وضعیت را بهتر بسازن؟
یکی از کلیدهای موفقیت زنان اتحاد و اتفاقشان است و ای که تنها مسئله مبارزه و حق طلبی در بین افغانستان در چهار کلان شهر وجود داشت، بعدا تمامی از یا به نسبت محدودیتی که بالایشان تبعیض آمد و زندانی شدن، سشته شدن، تجاوز شدن، اینها به تمام کشورهای اروپایی و امریکایی مهاجر شدن و به قول شما از او کشورها، از او سیجا، از او پلتفرم ها بر زن افغانستان هنوز دادخواهی دارن و این نشان دهنده قوت زنای افغانستان است که نظر به ادعای حکمتیار که اینا کس میخواین و میخواین که به یک کشور بیرونی پناهنده شوند، او مسئله را مردود و منتفی کرد و دخترای معترض نشان دادن که ایره تبدیل به یک فرهنگ کردن و از هر پلتفرمی توانایی و ظرفیت و درایتی از ایره دارن که برای حق خودشان دفاع کنن، برای حق امنهشان دفاع کنن، هرچند خودشان در او سرزمین زندگی نمیکنن اما درد زن افغانستان را با گوشت و پوست و استخوانشان درد میکنن و به همین دلیل است که برای یک اتحادی کلی زنای افغانستان نیازمند هستند تا اینکه یک درد خو مشترک وجود داره، یک مسئله راه چاره مشترک سنجیده شود. گذشته از تمام سلایقی که زن افغانستان داره، زن نسل اول، زن نسل دوم و زن نسل سوم افغانستان داره، مسئله رقابت ها، مسئله قومی، زبانی، همه چیز باید کنار بگذارن، روی یک حلقه باید بیان، روی یک مکانیزم که دشمنی طالب با زن افغانستان است و طالب آمده که با زن افغانستان ابزار بسازه و با تجارت سیاسی خودش در افغانستان پیش بره. به همون دلیل اینا باید روی یک مکانیزم مشترک که از این قائله افغانستان بیرون شود، باید هنوز هم روی انسجامشان، روی هماهنگیشان کار کنن که خوشبختانه کار کرده رایستن. و بسیار مسئله مهم است در پاسخ به سوال شما که اینا دروازه تمام نهادهای که حامی حقوق بشر هستن و در کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، سوریه و عراق پروژه های حقوق بشریشان را پیش میبرند، یخنی از او گرفته شود که مسئله باید مسئله عملی باشه، نتیجه بخش باشه. مسائلی که روی کاغذ است اعلامی است، در چهار سال مبنی بر افغانستان صورت گرفت اما از عدم موجودیت یک اپوزیسیونی که یک دید کلی داشته باشه. من میگم که یک پلتفرم کلانی زنانه در افغانستان شکل گرفته، او امی زنای نسل اول دوم و سوم افغانستان است اما اینا روی یک تفکر کلانی که بتانن در سیاست افغانستان من حیث یک اپوزیسیون عرضی اندام کنه، این مسئله تا هنوز جهان نپذیرفته و چون دیره مسئله فرهنگی افغانستان.
خب در آخر بسیار کوتاه نظر مهمانم میتونیم بپرسیم؟
نه خیر، وقت ختم ده. ریدونکو و ریدونکو سخدیر زیاد تمنه نکم در خبرانم دلتا پایت رسیگی دخده پا.
شب روزتان بخیر.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاس و غرق، پس از این شما میتوانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
د امریکا غږ ستاسو غږ او